د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه متر درو بجو ده د سات د غرمې څخه وروسته 2 بجې دي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پر حالات تاسو وروستي معلومات وړاندې کوو. نن به د افغانستان د ولسمشر د هغې وینا په اړه چې د امریکا د کانګرس دواړو خونو ته یې وکړه د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو نظرونه واوري. د ازادي راډیو د فرخوندې په نوم د هغې نجلۍ پر ژوند باندې یو ویډیویي فلم جوړ کړی دی چې څو ورځې مخکې په کابل کې په دې تور چې قرآن مجید ته یې ورچولی اوس ودول سوه او ووژل سوه. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ او دغه ویډیویي رپورټ وګورئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اول د دې ساعت مهم خبرونه درته لرو. په خبرونو کې به واوري چې سعودي عربستان او د دې هیواد خلیج په خلیج کې د دې هیواد متحدانو په یمن کې د حوثي ملیشو پر ضد هوایی بریدونه پیل کړي دي او د امریکا جنگي الوتکو د اسلامي دولت له وسلوال ډلې څخه د تکریت شار د برتن نیولو لپاره د عراقي ځواکونو د تازه عملیاتو د ملاتړ په خاطر هوایی عملیات پیل کړل. اول وای سمیم د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام پسر کې د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د خبرو لپاره نن نیویارک ته ځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي سره له دې چې دغه کمیسیون له جوړېدو څو ورځې تیرې شوې خو لا یې هم فعالیت نه دی پیل کړی. او په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې فعالانو په افغانستان کې د مخپټو وسلوالو له موجودیت څخه اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د خبرو لپاره نن نیویارک ته ځي. محمد اشرف غنی چې پرون یې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه د افغانستان او سیمې په وضعیت یې رڼا واچوله او وروسته یې په واشنګټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. نوموړي وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په سیمه ییزه سطحه د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې شوې دي او دا لړۍ روانه ده. ښاغلي غنی د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره له خبرو وروسته امریکا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي سره له دې چې دغه کمیسیون له جوړېدو څو ورځې تیرې شوې خو لا یې هم فعالیت نه دی پیل کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون به له امریکا څخه د ولسمشر او اجرایوي رئیس تر راستنېدو وروسته کار پیل کړي.
اونی اصلا تا حال جلسه رسمی برگزار نشده. تازه فرمان رئیس
دوایی اصلا تروس هیچ رسمی جلسه نده جوره شوی. در جمهور رئیس نوی فرمان دوازهی پر لایحه سر در دقیق کمیسیون غلو تلگل شوی. خو طبعا در کمیسیون باید ولسمشر یا اجرایه رئیس افتتاح کری او لبل پلوه لا ده حقی دفتر او سم ادرس معلوم نده.
ادرسش معلوم نیست.
بلخا د انتخاباتو د څار ځینې شبکې هم وایي و میاشت ولسی جرګې انتخاباتو ته پاتې دي او دغه کمیسیون باید خپل کار ډیر ژر پیل کړي. دغه کمیسیون 15 غړي لري. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې فعالانو په افغانستان کې د مخپټو وسلوالو له موجودیت څخه اندېښنه وښوده. همدارنګه د دې ولایت د سولې شورا غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مخپټي وسلوال ښایي د اسلامي دولت ډلې سره تړاو ولري. د دې ولایت د سولې شورا د ولایتي کمیسیون غړي زلمی یونسی وویل په هیواد کې د انسان تښتونو په پیښو کې مخپټي وسلوال لاس لري. دوی له دولت څخه وغوښتل چې د دې ډلې د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدام وکړي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې تنه وسلوال مخالفین نیولي دي. د دغه ریاست لخوا په خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دغه درې تنه د ورانکارو فعالیتونو په ترسره کولو او د دولت پر ضد د شپې پاڼو په خپرولو بوخت و چې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له دغو مخالفینو څخه د تروریستي حملو ځینې وسایل هم ترلاسه شوي دي. بهرني خبرونه اسمت څاروان وایي.
سعودي عربستان او دغه هیواد خلیجی متحدانو په یمن کې د حوثیانو پر ضد هوایی بریدونه وکړل. شیعه یاغیانو د جنوبی شار عدن چې د یمن ولسمشر پکې پناه اخیستې ده محاصره تنګه کړې ده. په واشنگټن کې د سعودي عربستان سفیر پرون وویل د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشهد د یمن د مشروع حکومت د دفاع او ساتنې لپاره په عملیاتو کې د لسو هیوادونو ائتلاف ګډون لري. وروسته څرګنده شو چې جنگي الوتکو د یمن د مرکز صنعا په هوایي ډګر او په جنوب کې پر مهمو پوځي هډو حمله کړي دي. هادي لا هم د عدن ښار په یو اډه کې دی او د نوموړي د یو نږدې یاور په وینا د عملیاتو له پیلېدو وروسته د هادي روحیه ډېره لوړه شوې ده. د یمن د حوثیانو د غورځنګ یو مشر وویل چې د سعودي هوایي حملې د یمن پر ضد یرغل دی او خبرداری ورکوي چې دا به په سیمه کې د پراخې جګړې اور بل کړي. سپین مانی وویل د امریکا متحده ایالاتونه د دې عملیاتو ملاتړ کوي او ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو له لوري د لوژستیکي او استخباراتي ملاتړ اجازه ورکړې ده. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجبیر پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثیانو پر ضد هوایي عملیات پیل شوي دي. عملیات د واشنگټن په وخت تقریبا د ماښام په 2 بجې پیل شول. امریکا په دې پوځي عملیاتو کې ګډون نه لري. له بلې خوا ایران په یمن کې پر حوثیانو د سعودي عربستان هوایي حملې وغندلې او هغه یې داسې خطرناک ګام وباله چې په یمن کې د حالاتو د سوله ییز حل چانس زیانمن کوي. ټاکل شوې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن په سویس کې بیا پیل شي. د نړۍ شپږ قدرتونه او ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو د موافقې پر چوکاټ د سلا کولو ضرب العجل ته چې د روان مارچ 1 دېرشمه ده نږدې شوي دي. ایران دا خبره ردوي چې ګنې په پټه د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي، خو لویدیځوال او نور هیوادونه په تېره بیا اسرایل د ایران پر ارادو شک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د متحده ایالاتونو د باندنیو چارو وزیر جان کیری به نن د سویس په لوزان ښار کې سره وویني. د شپږو قدرتونو د نورو غړیو هیوادونو ځینې وزیران هم د ایران سره خبرې کوي. چارواکي په خبرو کې پرمختګ تاییدوي خو وایي چې لا هم اختلافات شته. فرانسوی پلټونکو د جرمني د غورځېدلې الوتکې د پیلوټانو د ثبت شویو غږونو د ثبت څېړنه پیل کړې ده. دغه الوتکه چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې په آلپ غرونو کې ولوېده ټوله 150 پرلۍ چې اکثره یې جرمنیان او هسپانویان ول وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړ هغه شواهد چې د ثبت شویو غږونو څخه ترلاسه شوي شی چې یو پیلوټ له خپل کابینه وتلی او د الوتکې تر غورځېدو پورې نه دی توانېدلی چې بیرته خپل کابین تستونشي. د دروازې د ډبولو یو نارای شخ اوریدل کیږي خو ځواب نه ورکول کیږي. دا خبره یو پلټون کې چې نومې نه دی شودل شوی د ترلاسه شویو شواهدو په استناد ورسپانې ته کړی ده. د بلکان د شپږو هیوادونو جګپړو چارواکو پرون په کوزوو کې د سیمه ییزو بنیادي پروژو په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې چې د کوزوو په مرکز پریستینیا کې وشوه په برخوالو کې د سربیا د بهرنیو چارو وزیر هم شامل و. دا لومړی ځل و چې د کوزوو حکومت په 2008 میلادي کال کې د خپلواکۍ له اعلانولو وروسته د سربیا د یوه جګپړي چارواکي کوربتوب وکړ او سخت بارانونه او په نتیجه کې د واورو ویلې کېدل سبب شوي چې د قزاقستان مرکزي سیمه قره غندي شدید سیلونه وزپی. د قزاقستان د استقرار ادارې نن وویل چې د قراجل شارګي د درو 15 منزله ودانیو په لسکونو اوسیدونکو کې استل شوي دي.
د ازادي راډیو د 102 بجې او 8 دقیقې دي. د ازادي راډیو په دې ساعت کې به واوري چې د افغانستان ولسي جرګه د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس دواړو خونو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا په اړه څه نظر لري. په همدې خبرونه کې واوري چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان ملي اردو ته شپږ نوي جنگي هليكوپټر سپارلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان د ملي اردو ځواکونه لا پیاوړي شي. د جمهور ریاست لخوا اعلان شوی کاندید وزیران به د باور رای اخیستلو لپاره راتلونکي اونۍ د افغانستان ولسی جرګې ته رسمان معرفي کیږي. په دې اړه یو بل ځانګړی رپورت لرو چې نور تحلیلي معلومات به پکې واوري. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ویلي چې د دې کمیسیون له جوړېدو ډیر وخت کیږي خو لا یې هم فعالیت نه دی پیل شوی. دا به په افغانستان کې د ولسی جرګې ولایت د ولسی جرګې پر انتخاباتو څه اغیز ولري. په دې اړه یو رپورت لرو. او په سیمه ایزو مسایلو کې مو د سعودي عربستان وروستي اعلان ته کتنه کړې چې په یمن کې بمباری شروع کړي. په یمن کې حالات څنګه دي او ځینې نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن نیویارک ته ځي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره به خبرې کوي او هلته به په ځینو سترو غونډو کې د رپورټونو پر اساس خبرې هم وکړي. نیویارک ټایمز وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته تللی او هلته یې د ډیرو ویناوو او ملاقاتونو پلان جوړ کړی دی او وایي چې تیره شپه د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مخصوصا د ډوډۍ دپاره میلمو او شاوخوا یې ډېر لوړ رتبه امریکایي چارواکي و چې نیویارک ټایمز وایي د محمد اشرف غنی یوې خواته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیر مادلین البرایت ناسته وه، بلې خواته یې په افغانستان کې د امریکایي قواوو پخوانی عمومي قومندان ډیوید پیټرویس ناست وه او ډېر داسې نور کسان وو چې محمد اشرف غنی له نږدې پېژني او یا نږدې کار ورسره کړی دی. نیویارک ټایمز وایي کله چې د افغانستان ولسمشر دې ټولو خلکو ته وکتل چې د ده شاوخوا راغونډ شوي وو، ویل چې زه د دغه ټولو خلکو د لیدو لپاره عینکې غواړم. نیویارک ټایمز وایي د افغانستان ولسمشر ډېرې زیاتې ویناوې وکړې په امریکا کې او د ډېرو خلکو سره وکتل او د ده د دغو خبرو یوه لاسته راوړنه دا وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دوی به هغه پلانونه چې د روان کال تر پایه پورې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر تقریبا نیمایي ته راکموي په شاته کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس پرون د امریکا د متحدو ایالاتو کانګرس ته وینا وکړه چې ډېر هرکلی وسو. د افغانستان ولسمشر د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ډېر په ندرت د ولسمشر لپاره دا امکان برابرېږي چې دی د امریکا کانګرس ته وینا کوي او د ویل چې دا به د افغانستان لپاره یو لوی چانس وي چې په دغه وینا کې خپل وضعیت ورته تشریح کړو او د هغوی ملاتړ وغواړو. خو د افغانستان جمهور رئیس په خپل دغه وینا کې څومره بریالی و او دا چې د غوښتل چې د خلکو ملاتړ را جلب کړي څومره وتوانید. د افغانستان ولس جرګې نن په همدې مسله باندې خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د ولس جرګې غونډې ته ورغلې وه. دا اوس راسره له کابل د ټلیفون په لین کې ده. ناجیه، نو په افغانستان ولس جرګې په دې اړه څه نظر درلود؟
بلی، البته یادونه وکړو چې د افغانستان د ولسی جرګې غونډه نه وه. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون له ازادي راډیو سره خبرې کړې یوه ورځ وروسته له هغې چې د امریکا په کانګرس کې د افغان ولسمشر د وینا تود هرکلی وشو. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د ولسمشر غنی پروګرامونه کولی شي چې د افغانستان او امریکا سړي اړیکې بیا غښتلې کړي. د دې کمیسون رئیس عبدالقادر ازازی وایي هغه پروګرامونه چې محمد اشرف غنی له امریکایي چارواکو سره د پلي کېدو ژمنې ورکړې، امریکایي چارواکي له افغانستان سره مرستو ته هڅوي. ښاغلی ازازی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د افغان مشرانو سفر به ښې لاسته راوړنې ولري.
په دې وروستیو کلونو کې د امریکا او افغانستان اړیکې یو څه ټکنۍ او سړې شوې وې. د افغان ولسمشر له وینا او ژمنو وروسته نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د امریکا د کانګرس لپاره هم دا جوتوي چې د امریکا د حکومت، کانګرس او امریکایانو زړونه یو ځل بیا ترلاسه شول او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې سړې اړیکې یو ځل بیا ګرمې او پیاوړې کړې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده ایالاتو ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره وکتل او د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته هر اړخیزه وینا هم وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې د امریکا لمرسو او په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو له قربانیو د مننې ترڅنګ د خپل حکومت یو لړ پروګرامونه هم تشریح کړل. ښاغلی غنی همدارس د سولې د پروسې د هڅو د پیلېدو د د حقونو د تامین او د تروریزم او اداري فساد سره پر جدي مبارزه هم ټینګار وکړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه سید داوود بیا وایي کچېرې افغان ولسمشر هغه ژمنې چې د امریکا کانګرس ته د وینا پر مهال ورکړي عملي کړي، نو له نړیوالو سره به د افغانستان اړیکې ډېرې پیاوړې شي.
هغه وعده چې دی په خپلو خبرو کې د امریکا ملت ته ورکړي او د امریکا چارواکو ته ورکړي، هغه اوس هغه ژمنې، هغه تعهدات، هغه ویناوې دلته عمل غواړي. که چېرته دی دلته یو مسلکي ټیم ولري او واقعا هغه خبرې چې دي کړي دي دا د دې کال یعنی 2015 کال تر اخره پورې په عمل کې پیدا کړي، بې د شکه د افغانستان سره به د دنیا ملاتړ روان شي.
متحده ایالاتو ته د افغان ولسمشر سفر وروسته امریکایي چارواکو هم ژمنه کړې چې 800 میلیونه ډالر به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم درنګه ډاډ ورکړی چې د 2015 میلادي کال تر پایه به خپل نږدې 10,000 سرتیری په افغانستان کې پرېږدي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا د افغانستان اوسنی حالت ته په کتو له امریکا سره د دې هېواد اړیکې په دې شرط ګټورې بولي چې د افغانستان ګټې هم پکې خوندي وي او دا هیواد له موجوده ستونزو وژغورل شي. بلی فرشتي جانې،
مننه د ازادي راډیو اوریدونکو. تاسې د ازادي راډیو د خبریالي ناجي ساپري په رپورټ کې واوریدل چې د افغانستان د چارو یو شمېر سیاسي کارپوهان او د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په امریکا د متحدو ایالاتو په کانګرس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا ته په څه سترګه ګوري، او امریکا ته په عمومي ډول د دواړو افغان رهبرانو د سفر په اړه څه نظر لري؟ د امریکا متحدو ایالات د نیویارک ټایمز په حواله اوس په افغانستان کې 9,000 عسکر لري. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په واشنگټن کې تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل ډېر ضروري کار دی، ځکه چې د افغانستان ملي اردو روزنې او تجهیز ته اړتیا لري. نو دغه عسکر چې په افغانستان کې پاتې کیږي، دوی به د افغانستان د ملي اردو سره مرسته کوي چې د افغانستان د امنیت تامینولو لپاره لا زیات قابل سي. دا چې د امریکا متحدو ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته شپږ جنگي هليكوپټر تازه ورکړي دي، په دې اړه به وروسته رپورټ ولرو. د ازادي راډیو بل خبريال اجمل اندرا سره دی. د رپورټ لري چې وايي د افغانستان جمهور رئیس په داسې لارو چارو باندې د غور کول ضروري ګڼي چې له طالبانو څخه بخښنه وغوښتل سي، ځکه هغوی شکنجه سوي دي او شمېر کسان ربړول سوي او ناسم چلند ورسره سوی. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې په واشنگټن کې د واشنگټن د سولې په تیرنیز انسټیټیوټ کې کړې دي. اجمل اند د خبرو نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې فرشتي جلال زله، څنګه چې تاسو ویل ولسمشر اشرف غنی پرون په واشنگټن کې ویل د یو شمیر هغه طالبانو نه چې په ناسم ډول شکنجه شوي یا ناسم چلن ورسره شوی، په کار ده چې په داسې لارو چارو غور وشي سو لاغوی نه بخنه وغوښتل شي او ملي ټپونه پټی کړی شي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د جنوبي افریقا او روانډا مثالونه ورکړل چیرې چې یاغي ډلې له حکومت سره په همداسي او بهر کې په خلاصوي. ولسمشر غنی دا خبره په داسې حال کې کوي چې افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته د کیناستلو نخینه خاني خوده لیدي. ولسمشر غنی ویلي له وسلوالو طالبانو سره سولې یو حیاتي مسله ده، او یو شمیر طالبان پر ځای نارضایتي لري چې باید د هواري غمی وخوړل شي. نو موږ زیاته کړه خلک په دروغو زنداني شوي، شکنجه شوي دي، په شخصي زندانونو او شخصي کورونو کې بند ساتل شوی دی او په شخصي کورونو کې شکنجه شوی دی. نو موري ول داسې لارو چارو مندل په کار دي چې په داسې چلنونو چې طالبانو زینو غړو سره شوی خوښيني وخدل شي. خو آیا له سوالو طالبانو سره کوم داسې چلن شوی چې باید په اړه یې بخنه تری وغوښتل شي؟ دا پوښتنه مې په کابل پانتون کې د حقوقو د پونزي له استاد پوهان ودیر صافي څخه وکړه.
اته زره په داسې لایلي کې لکه ژوندۍ خاص کړل او همدغه معاون اول د اشرف غنی په کانټینرو کې په مزار کې دی په زرهاو په د اوبو په ځای په کارتوسو ویشل مړې کړل. دا جنایات دي چې څه دي؟ تاسو امنیسټي انټرنیشنل راپور وګورئ د طالبانو د پرځولو د وخت نه د تصویرونو سره د ټول نشر کړي دي په اخبارو کې او په کتابو کې راوتلي دي. نو واضح خبره ده اوس هغوی بېرته جګړه کوي، اوس ورته وایو چې تاسې جنایت کوئ، هغوی خو تاسې کړي دي. دا دواړه باید معذرت وغواړي، یوازې نه دا چې طالبان نه معذرت وغواړي، هغه هم باید خپلو کړو نه معذرت وغواړي او خبره خلاص شي، مذاکرات ولاړ شي چې سوله وطن ته راشي.
خو د یو بل سره د خوښنۍ د سرګندولو لپاره به غوره لار سوي. ولسمشر غنی په خپلو سرګندونو کې په دې برخه کې په افغانستان کې هغه سنتي او دودیزو لارو چارو ته اشاره وکړه، لکه ولسی جرګي، روغې جوړې او مرکې چې کېدلای شي دا ډول نارضایتي پرې ختم کړي شي.
د اجمل ان په رپورټ کې مواردل چې د افغانستان جمهور رئیس غواړي د طالبانو سره څنګه روغه جوړه وسی. د افغانستان پر حالاتو باندې خبر ته دوام ورکوو، خو لنډه وقفه لرو.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو نن د هغې ځوان نجلۍ په ژوند باندې چې څو ورځې مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا په دې تور چې قرآن مجید ته یې ورچولی ووژل سوه او بیا یې جسد وسوځول سو، د دې د ژوند په اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی. د دې د کورنۍ د غړو سره یې خبرې کړي دي او هغه مکتب ته تللي دي چې دی هلته سبق ویلی. د دغه ویډیویي رپورټ زموږ په یوه پاڼه باندې سته، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو .com د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی. او که تاسو په فیسبوک د ازادي راډیو سره ملګري یاست نو پر فیسبوک هم دغه ویډیویي رپورټ تاسو کتلای شئ او د خپل نور دوستانو سره یې شریکولای شئ. اوس راځو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د امریکا د متحده ایالاتو د تازه مرستې په اړه یو رپورټ لرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي اردو ځواکونو ته شپږ نور جنگی هلیکوپټر ورکړی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د دغو مرستو هرکلی کوي، خو دوی سپارښتنه کوي چې باید له هلیکوپټرو سره د اړتیا وړ نور لازم وسایل او پرزې هم افغان ځواکونو ته ورکړل سي ترڅو دوی په دوامدار ډول د دغو هلیکوپټرو څخه استفاده وکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي که نړیواله ټولنه د دې هیواد له ملي اردو سره په کړیو ژمنه عمل وکړي نو په نږدې راتلونکي کې به افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری د پنج شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې شپږ ایم ډی 510 ډوله جنگي هلیکوپټرې افغان ځواکونو ته ورکړې دي. ښاغلی وزیری وایي په نږدې راتلونکي کې به دې ته ورته 15 نورې هلیکوپټرې هم د امریکا لخوا د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل سي.
نو که دا هم زمونږ د نورو هغې هلیکوپټرو سره یو ځای شي، مونږ کولی شو چې په عملیاتو کې، په ماریبوي عملیاتو کې د دې نه په ښه شکل استفاده وکړو او د خپلو قوتونو د حمایې لپاره استعمال کړو. دا دی چې دا پروسه روانه ده، د هوایي پوځ لپاره کار روان دی. که نړیواله ټولنه همداسې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي، زه په دې باندې عقیده لرم چې زمونږ هوایي پوځ به هم انشاءالله په ډېر نږدې وختو کې په کاملا په خپلو پښو ودرېږي.
هغه زیاته کړه په جنګي وسایلو سنبال دا هلیکوپټرې امریکایی دی، خو د دې الوتکو د بای پاړې معلومات ور نه کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې بشل سوپر توکانوف یا ای 9 ډوله، 3 پی 12 ډوله کشفي او یو سی 110 ډوله ترانسپورټي الوتکې هم د دې هیواد ملي اردو ته ورکړل سي. دولت وزیری که څه هم د افغانستان د هوایي ځواکونو په برخه کې ستونزې نه ردوي، خو زیاتوي چې دا ځواکونه تر پخوا ډېر پیاوړي سوي دي. له دې وړاندې امریکا د افغانستان له پوځ سره د 30 ډوله ترانسپورټي الوتکو مرسته کړې وه، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه الوتکې زړې وې او پرزې هم نه پیدا کیږي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان هوایي ځواکونو ته د هلیکوپټرو د سپارلو د هرکلی ترڅنګ وایي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید له هلیکوپټرو سره لازم وسایل هم افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان ازادۍ راډیو ته وویل هغه ژمنې چې نړیوالې ټولنې د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې کړي باید عملي سي.
د افغانستان خلکو ته، د افغانستان اراضي ته، د افغانستان ملي پوځ ته او امنیتی سکتورون هم په ګټه باندې ده. چې د افغانستان د اراضي سره کتلی یو نظر باید صاحب نظران د نظامي او ترین د نظامي چې د افغانستان اردو یو دفاعي اردو ده نه تاروزي او دا په نظر کې ونیول سي او دوی ته مطابق د جغرافي صلاح او وسایط ورکړي.
کارپوهان وایي کوم جنگي وسایل چې افغان ملي پوځ ته ورکول کیږي باید د افغانستان له ارزۍ سره مطابقت ولري. د کارپوهان سره له دې چې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو وړتیا ستایي خو سپارښتنه کوي که په خپل وخت افغان ځواکونو ته جنگي الوتکې ورنه کړل سي نو ښایي په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دا ازادي رادیو دا او تاسو به د نن ماښام تر اوسه پورې د ازادي رادیو خبرونه په پرله پسې ډول اوري. د ازادي رادیو نن ورځ په ترشنه په د ازادي په څپو کې پروګرام خبروي. د مازیګر د څلورو بجو څخه دا پروګرام د څلورو بجو څخه دا پروګرام پیل کوو او تاسو به په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې څنګه خلک کولای سي چې خرافات له دین څخه جلا کړي او څنګه کولای سي چې په افغانستان کې د دغه سي ټولنیزو ستونزو مخنیوي وسي چې هغه د کوم معلوماتو د خلکو د دین څخه د کوم معلوماتو لامل را پیدا کیدای سي. د ازادي په څپو کې پروګرام د نن ورځې خبرونه کې د فرخوندې په نوم د هغنجلې د قتل په عواملو باندې خبري کوو چې څو ورځې مخکې په کابل کې په دې تور چې قران مجید ته ورچولای و وژل سو. په دې پروګرام کې به په افغانستان کې د کلتوري ارزښتونو په اړه د افغاني ټولنې د ټولنیزو ارزښتونو په اړه هم خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې په خبرونه کې ټلیفونونه راوکړئ، د پروګرام له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او خپل نظرونه څرګند کړئ. خو تر هغه مخکې یعنی دا اوس د ازادي راډیو بل خبریال خان محمد سیند یو ځانګړی رپورت لري. دای د فرخوندی د کورنۍ سره ژغیدلې ده. فرخوندی کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له درې کلونو راهیسې د کار په لټه کې و، د دارالمعلمین څخه فارغ شوی و او غوښتل چې ښوونکی شي. دا نورې خبرې به د خان محمد سیند پر رپورت کې واورو.
فرخونده چې تخلص ملک زاده و، لسو کلونو راهیسې د خیرخانه مینې د لبیجر په سیمه کې له خپلې کورنۍ مور او پلار درې ورونو او دوه خویندو سره وسیدل. فرخوندی خپل زده کړې تر دولسم ټولګي پورې د بی بی سارا په خونځي کې چې د دوی کور ته نږدې او پای ته رسولې، او له هغې وروسته د اسلامي تعلیماتو د حاصلولو په مقصد د بی بی عائشې صدیقې په اسلامي دارالعلوم کې شامله او په 2014 میلادي کال کې ځنې فارغه شوه. د فرخوندی د کورنۍ د غړو په خبره له خلکو سره د فرخوندی چلند له اسلامي اصولو سره سم او مهربانه و. دوی وای فرخوندی له اسلامي اصول سره مینه لرله او غوښتل چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. د فرخوندی ورور مجیب الله په دې حق له ازادي راډیو ته وویل.
فرخنده یک انسان متدین بزرگ اندیش.
فرخنده یو متدین انسان او د لوی فکر خاونده و. دی غوښتل چې هر اقدام معقول ووسی او همدا موارد د یو شمېر کسانو ګټو ته زیان رسو او د دې ته وجنې سبب شول.
د فرخنده گاونډیان د هغه د اخلاقو ستر او حجاب په حق لوي.
فرخنده شهید مثال رفتارش به همسایه بسیار نیک بود، اخشه از که حجاب اسلامی برخوردار بوده که
گاونډي سره د شهید فرخنده چلن نیک وو. ما دل تلیدله اسلامی حجاب په بشپړه توګه مراته وو. ما هیڅ کله به حجاب نه ولیدلی. فرخنده یو متدینه و.
فرخنده
را بایسته تک همسایه در باتیوال میشناسیم. فرخنده دی ویخه او نیکی گوانده پتوگه پیجنم. دای و پاکا او به هجابه و. دی دیل وجل و روستا ما او زما کورانه لخبگان آرام خوب نده کرده.
کورانه وی فرخنده لدری کلون و راهیس پده حسا که وچه پا کم خونزی که خون کشی. فرخنده دی اصلا دا عالی دارالمعلمین پا جمانه کرسونو که هم زدکری کرده دی. د دې دارالمعلمین رئیس احمد الله مرشد صافی د فرخنده د کړو وړو او چلند په حق له وویل.
فرخنده فقط پشت یزی بوده که چه قسم قرآن را درستر یاد بگیرن.
فرخنده تل دی پسی و چه قرآن څنګه په صحیح توګه زده کړي او د قرآن د احکامو سره سم خلکو ته خدمت وکړي.
د کورنۍ چارو وزارت وی فرخنده غوښتل چې خلکو ته رښتینی دین تبلیغ کړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې دین د خپلو شخصي ګټو لپاره د یوې وسیلې په توګه کاروي. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي سیړنو رئیس جنرال ظاهر وای چې فرخنده د روان میلادي کال د مارچ په 19مه د پنځشنبه په ورځ شاه دوشمشیره زیارت ته تللې و چې په زیارت کې ناس جادوګر او تایویز کوونکي لدې کار واړوي. د ښاغلي ظاهر په خبره په زیارت کې ناس تو جادوګر او تایویز کوونکو د دې لپاره چې دغه عایداتي منبع ته زیان ونه رسیږي پر فرخنده د قران کریم د سوځولو تور پورې کړ. د جادوګر او تایویز کوونکو له دغه چغو سره په سیمه کې موجود سوتنو لنډغرو پرته له دې چې پر حقیقت ځانونه پوه کړي د فرخوندې وهل ټکول پیل کړل. د پیښې پر مهال اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې پولیس د فرخوندې د ژغورلو هڅې کوي خو توانېږي نه. کله چې فرخونده وژل کیږي او خبرې په رسنیو او په تېره فیسبوک ته پورته کیږي د ګوتو په شمار څو تنه پرې خوښیږي خو اکثره یې غندي او دا عمل غیر انساني او غیر اسلامي ګڼي. لپیخ دو ورځې وروسته د کورنۍ چار وزارت چارواکي اعلانوي چې سیړنې خودلې چې په زیارت کې د قرآن کریم هیڅ نسخه نه ده سوځول شوې او فرخونده بیګناه ده. فرخونده د تېرې یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. له دې پېښې وروسته درې ورځې مسلسل د مدني ټولنو غړو، سیاستوالو او مختلفو سیاسي ګوندونو د مظاهرو په کولو سره دغه وژنه غندلې ده. د فرخوندې کورنۍ او په زرګونو کابل ښاریان له حکومته غواړي چې د فرخوندې قاتلین دې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري.
د دې رپورټ ویډیویې زموږ پر ویبپاڼه باندې سته. تاسې کولی سئ وګورئ د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. او اوس عصمت څاروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمشي سره د خبرو لپاره نن نیویارک ته ځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي سره له دې چې د دغه کمیسون له جوړېدو څو ورځې تیرې شوې خو لا یې همکار نه دی پیل کړی. سعودي عربستان او د دغه هیواد خلیجي متحدانو په یمن کې د حوثیانو پر ضد هوایي بریدونه وکړل. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې عملیاتو ملاتړ کوي خو ایران د حملې وخندلې. ټاکل شوې ده چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه خبرې نن په سویس کې بیا پیل شي. فرانسوي پلټونکو د جرمني د غورځېدلې الوتکې د پیلوټانو د ثبت شویو غږونو د باکس څیړنه پیل کړې ده. د بالکان د شپږو هیوادونو جګپړو چارواکو پرون په کوزوو کې د سیمه ییزو بنیادي پروژو په اړه خبرې وکړې. او سخت بارونه، بارانونه او په نتیجه کې د واورو ویلې کېدل سبب شوي چې د قزاقستان په مرکزي سیمه قرغندی کې شدید سیلونه وبهیږي.
د ازادي راډیو د تاسو په خبرونو کې واردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نیویارک ته ځي او هلته به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان جمهور رئیس به نن د نیویارک په وخت په 12 بجو په امریکا کې د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا وکړي او د دغه شورا پر پاڼه باندې لیکل شوی دی چې تاسو دغه وینا لایو یا په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبري به د افغانستان په سیاسي او اقتصادي اولویتونو باندې وي. نو که تاسو غواړئ، که تاسو انټرنیټ لري په خپل کورونو کې غواړئ چې دا وینا واوري، تاسو کولای شئ چې دغه ویب سټ ته ورسئ او یا حتی کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه تاسو د ازادي رادیو د پاڼې لري تعقیب کړئ. موږ به د دغو خبرو جزئیات پر خپلو ویبپاڼو درته خبرو. هاته د فیسبوک لاري تاسو کولی سئ چې معلومات ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو ویبپاڼه په یاد لري www.azadiradio.com.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی عبدالواحد ننګ د کونړ د سرکانو له ولسوالۍ څخه دی کې دا چې د افغانستان د ملي اردو سره د ملاتړ لپاره کوم هلیکوپټر مرسته سوې ده دا کافي نه ده، ځکه تر څو چې افغانستان جټ الوتکې ونلري نو نسی کولای چې ملي اردو یې حمایت سي. بل اوریدونکی قدیر فیصل لازابل لیکي د جمهور رئیس سفر امریکا ته د ډیرو لاستراوړو سفر وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضای جوړ کړه. یو بل اوریدونکی محمد صالح حقجو له تخار څخه لیکي، زه د جمهور رئیس او د اجرائیه رئیس څخه غواړم چې په افغانستان کې دي د ټولو جادوګرانو او هغو کسانو لپاره چې جادو کوي او شوزو ته په پیسو باندې تعویزونه ورکوي د هغوی د کاروبار مخنیوی دی وکړي. په خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د یمن حالاتو ته کتنه کوو. چې په یمن کې څه روان دي. خو تر هغه مخکې یو کورنۍ بل رپورټ لرو. د افغانستان د کابینې لپاره به یو شمېر د وزیرانو نومونه د افغانستان ولسي جرګې ته رسمن د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ورواستول سي څو ولسي جرګه پر هغوی باندې بحث وکړي او رای ورکړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران به د دې مسلې نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د راتلونکي چهارشنبه ورځې ایجنډای د ولس کاندید وزیرانو معرفي او د هغوی د تحصیلي اسنادو او طبیعت څېړلو مسلې ته ځانګړې شوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په دې جرګې کې د خلکو استازي هیله لري چې په دې اوږده موده کې د دفاع وزارت لپاره کاندید هم معرفي شي. ښاغلی احمدزی ټینګار کوي چې کاندید وزیرانو ته د باور رایې د ورکولو تر وخته به دوی لازمې څېړنې وکړي او یوازې هغو کاندیدانو تبد رای صندوقونه کې چې په معیار برابر وي.
تر اوسه پورې رسمن موږ ته د دوی اسناد نه دي تشتین شوي. د موږ ارزیابي ټیم لا تر اوسه پر دې نه دي ارزیابي کړي. د چهارشنبه په ورځ باندې اجنډا کې موږ نیولې دي رسمن به دوی راځي معرفي کیږي به سره لا اسناد وته. دغه لپاره بیا موږ مشترک کمیسیون درو دي د اسناد څېړنه به کوي. دغه نه وروسته د صندوق دوی لپاره کې کودل کیږي.
سره له دې چې د افغانستان جمهوریت ریاست له څو میاشتو انتظار وروسته د پاتې اتلس کاندید وزیرانو څخه دولسو نمونه خبره کړل، خو د دفاع وزارت لپاره لا تر اوسه څوک نه دی معرفي شوی. د افغانستان ولسي جرګې له ژمنیو رخصتیو مخکې یوازې اته وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رای ورکړې او نور یې د لازمو معیارونو د نه پوره کېدو له امله رد کړل. په ورته وخت کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی وایي د کاندید وزیرانو ټول اسناد بشپړ شوي او د راتلونکي شنبه په ورځ یې ولسي جرګې ته سپاري.
د ټولو کاندید وزیرانو اسناد پارلماني وزارت رسیدلی او قانونی مراحل یې بشپړ کړی دي. ان شاء الله که د خدای خوښه وه د شنبه په ورځ به د اسناد ولسی جرګې ته ځي چې هیڅ ستونزه نه لري. نو ټول تحصیلي اسناد او د دوګونی تابعیتونو په اړه معلومات زموږ سره بشپړ دي.
د کابینې د بشپړېدو لپاره دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو شپږ میاشتې تیریږي. عام خلک له دې سره چې اوږده انتظار ستړي کړي وایي هیله من دي چې دا انتظار ښه نتیجه ورکړي او د کابینې پاتې وزیران داسې کسان وي چې د هیواد او خلکو لپاره په رښتینې توګه خدمت وکړي.
د یوسف خان زدران رپورټ تاسو اورید. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي سره له دې چې د دې کمیسیون له جوړېدو څو ورځې تیرې شوې خو فعالیت یې لا نه دی پیل کړی او دوی د بلې خوا څخه د انتخاباتو د څارنې شبکې وایي چې د قانون له مخې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې څه باندې یوه میاشت وخت پاتې دی او دا کمیسیون باید خپل کار ډېر ژر پیل کړي تر څو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره شي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ویلي چې کله چې ولسمشر او اجرایوي رئیس له امریکا څخه خبر تر استانه سي دوی به خپل کار پیل کوي. په دې اړه یو رپورت تاسو زموږ پر پاڼه باندې لوستلای سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په نیویارک کې دوی به د ملګروم له ټولو عمومي منشي سره وګوري او نن به د نیویارک په وخت په 12 بجو باندې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي اولویتونو باندې د امریکا په کونسل اون فورن ریلیشنز یا د بهرنیو اړیکو پر شورا کې وینا کوي. خو دغه وینا پر انټرنیټ لایف خبریږي. تاسو د ازادي راډیو د پانی دلاري جزئیات ترلاسه کولای شئ. اوس به ورسو چې امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د سفر په اړه یو شمېر اوریدونکو څه نظر لري.
تاسو له پیغامونو نه
حاجی ګل محمد دا روابط ډیر د افغانستان په ګټه دي. دا نه یوازې شه بلکې دا یو غنیمت دی، دا یو فرصت دی د افغانستان لپاره. البته د جانبینو ملي ګټې باید په دې روابط کې په پام کې وي. د مور و مېری خبره یا د لوړو کښته خبره باید نه وي.
د افغانستان او د امریکا روابط چې څونه نیک شي اسانه شي کله چې امریکا که موږ سره امنیت کې کومک وکړي همدومره په افغانستان کې امنیت راتلی شي، صلح راتلی شي، ثبات راتلی شي. په سیاسي برخې کې ډېره ګټه لري، په اقتصادي کې هم، په نظامي کې.
ما
مانم توپان د روزګان د ولایت یم اشرف غنی ډیر شکار وکي او نیک کاری وکي د روابط جوړ کړل په دې خاطر دا امریکا زموږ سره دا کومکونه وکي چې دا زموږ اردو پولیس او دارا تقویه کې نو ډیر به امنیت ثابت اسې سم بسي
د امنیت لپاره خو ډیر مهم ده ځکه چې افغانستان خو بيخي امنیت لا صبر کړی نه او اعتبار یې هم لا صبر کړی دی دا مهربانه چې د افغانستان په ګټه تماس موږ امید لرو چې د افغانستان تاریخي پلو روان شي امنیت دې نابودي کړي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امریکا کې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په امریکا کې وویل چې د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې د تر مودې پورې بهرنی ملاتړ ولري د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته پریکړه وکړه چې خپل هغه پلان به چې د روان کال تر پایه پورې د خپلو عسکرو شمیر تر نیمایي پورې راکموي وځنډوي او د دوی نظرات سو عسکر به چې ټاکل شوی و شمیر یې نیمایي ته راکم سي د روان کال تر پایه پورې په دغه هیواد کې د افغانستان د ملي اردو پر روزنه باندې بوخت وي د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو د اتسواتلس شمیره لاری پر افغان بیسیم تلفون باندی پا دیارا پیغامون راست ولیدی فضل رحمان بارک دا کندهار ولایت معروف ولسوالی اوسیدون که دای وایزه دا افغانستان دا ملی وحدت حکومت څخه ډیره ډیره مننه کوم چې دولس پزرونو کې ځای پیدا کړی دی دا ازادی رادیو یو شمیر نورو اوریدونکو عبدالواحد احد د جلال آباد څخه یو پیغام راستولی دی او لیکي د افغانستان د ملي اردو د حمایت لپاره یوازې هلیکوپټر نه دی کافي د افغانستان اردو ته باید جټ الوتکې ورکړل سي او د افغانستان د ملي اردو باید ډیر زیات ملاتړ وشي د دې سره راځو د نن ورځ د خبرونې بهرنوی مطالبه تام د عربستان د سعودي عربستان واکمنانو ویلي چې سل جنگي الوتکې پر یمن د بمباری لپاره چمتو کړي دي او نن سهار یې په یمن کې بمباری پیل کړی ده له عربستان سره د حوثي ملیشو پر ضد په دې عملیاتو کې یو شمېر نور عربي هیوادونه مرسته کوي او ایران پر دې عملیاتو سخت اعتراض کړی دی داسې ګڼل کېږي چې ایران د شیعه حوثي ملیشو ملاتړی دی او دغه ملیشو تیر دوبی د یمن پایتخت د سرعا شهر ونیو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په ډیړی رپورت پور کړی احمد شبروی جزئیات وړاندې کړی
ایران په یمن کې د سعودي عربستان له لوري بمباری وغندل او ویل چې دا یو خطرناک ګام دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې له دې سره به د یمن وضعیت نور هم پیچلی شي او هلته به د سولې له لارې د یمن د ستونزو د هواري فرصت په دې ډول له لاسه ورکړو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاس یاسین تیر ورځ د مصر په شرم الشیخ کې خبرداري ورکړ او ویل چې چرته خپل سره وسلوال وس له یمن څخه و نشړل شي هلته به ایران د عربستان ترڅنګ پر وی پراخ خوري واکمن وي چې هغه محل به بیا د دې کسانو لری کول اسانه نه وي سعودي چارواکو او رسنیو بیان انصار خبر ورکړ چې عربستان او د هغه متحدانو د حوثیانو پر ضد هوایي عملیات د دې لپاره پیل کړی دي چې د یمن له قانوني حکومت د عبدالرب منصور هادي په مشهد دفاع وکړي په امریکا کې د عربستان سفیر عادل الجبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل دا پریکړه برسیرنه نه ده پر دې پریکړې ژور فکر شوی دی موږ له نږدې په ډیر جدیت له خپلو متحدانو او ملاتړیو سره په نړۍ کې خبرې کړې دي په ځانګړې توګه له امریکا سره سعودي رسنیو وویل چې عربستان سل جټ جنگي الوتکې سمندري ځواکونه او یو نیم لک پوځیان ګمارلې دي اردن او مصر هم د سعودي په مشرۍ په یمن کې د عملیاتو د ملاتړ اعلان وکړ همداراز متحد عربي اماراتو کویت قطر او بحرین د دې ملاتړ کړی دی په واشنگتن کې د عربستان سفیر وویل څه چې زه تاسو ته ویلی شم هغه دا دی چې موږ له یو شمېر هیوادو هوایي ملاتړ ترلاسه کوو او موږ پوځي ملاتړ هم لرو چې د عربستان په لور را روان دی څو په دې عملیاتو کې برخه واخلي پاکستان ویلي دي چې د عربستان غوښتنې ته انتظار کوي که چېرته مرسته ترې وغواړي په دې عملیاتو کې به برخه واخلي حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په وروستیو میاشتو کې په یمن کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او مرکز صنعا یې هم نیولې ده
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفتشان تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو پر اتسوتل شمیره باندې د افغان بیسم ټلیفون په دې اړه پیغامونه راستولی دي چې باید په افغانستان کې د جادوګرانو دوکانونه وتړل سي. زبیح الله لګرمسیره پیغام راستولی، عبدالله لپروانه، محمد صالح حقجو، عبدالقیوم لپروانه، حامد ستانگزی او ډیرو نورو زیاتو اوریدونکو چې نمونه یې د اخیستلو لپاره اوس وخت نسته، خو په نورو خپرونو کې به یې حتما وایو. تاسې دغه ټول اوریدونکي چې دغسې مختلف نظرونه لري، کولی سئ چې نن د درو بجو څخه د مازدیګر تر پنځو بجو د ازادي راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې په افغانستان کې له دین څخه د خلکو کم معلومات او په دغه ټولنه کې موجود ځینې خرافاتي کارونه د افغانانو پر ورځنی ژوند باندې څومره ناوړه اغیز لري، ستاسې په ژوند باندې څه ناوړه اغیز لري. د ازادۍ په څپو کې په نن ورځې پروګرام کې به په دې باندې خبرې کوو. نو د خپلې ټولې خبرې تاسو کولی سئ د اوریدونکو سره شریک کړئ او خپل نظرونه څرګند کړئ. د پروګرام د ټلیفون شمیرې به د پروګرام په وخت درته اعلان سي، خو د پروګرام وخت په یاد لري، د مازدیګر د درو بجو څخه د پروګرام پیلوو، تر پنځو بجو باندې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. او که غواړئ چې د فرخوندې په نوم د هغې نجلۍ په ژوند باندې خبر سئ چې څو ورځې مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا په دې تور چې قرآن مجید ته یې ور اچولی وسوځوله ووژل سوه، نو تاسې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. موږ دلته یو ویډیویي رپورټ لرو. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای دې وکړي چې د نوروز میله مو پرته له جنګه تیره کړی وي، ځکه د نوروز په ورځ زیاتره ځوانانو ته ځانونه فلمی لوبغاړي ښکاري او د نوروز میله هم ورته د شوټنګ صحنه. او په دې صحنه کې چې هر څوک مخې ته ورځي، نو د مقابلې او ټیم ورک کولو شوق ورته پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې مو له نوي مقرر شوي وزیر صاحب سره مرکه درته کړې چې خوند یې په اورېدو کې دی.
وزیر صاحب، که مهرباني وکړئ د خپل راتلونکو پلانونو او پروګرامونو په اړه رڼا واچوئ.
تر هر څه مخکې تا خاغلیو د دولت رئیسانو، د ملي شورا غړو، د دولت د رئیسانو لومړی او دویم معاون تا، د ښې حکومتداري په برخه کې خاص هستازي، د کابینې محترمو غړو، پخوانی جمهور رئیس او معاونانو ته، او په مجموع کې ټولو هغو ښاغلو ته چې زور لري، د نوي کال مبارکي وایم. او له خدایه غواړم چې نوی کال د موږ د بریالیتوبونو، آرامۍ، سعادت، پیسداری او شتمنی کال وی. او باور لرم چې په نیوی کال کې به ښې لاسته راوړنې ولرم، ښې پیسې به پیدا کړم.
صاحب څه مویل؟
نه، هسې مې یو څه په زړه کې راوګرځېدل.
مننه وزیر صاحب، د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ؟
وله، خپل پلانونه خو نشم افشا کولای، خو آن له وړکتوب مې دا هیله درلوده چې که چیرې کوم وخت سر کاتب یا سر مامور شوم، نو خلکو ته به خدمت کوم.
اوس خو ماشاءالله وزیر یې، اوس خو به د هغه د وړکتوب ارمان لا ښه پوره کړې.
همدا اوس چې د مقررې مې لا ډېر وخت نه دی تیر سوی، ډېر شمېر خپلوان مې د وزارت په مربوطاتو کې مقرر کړي دي، او هڅه کوم د وخت په تېرېدو سره آشنایان او د خپلوانو خپلوان هم مقرر کړم. نور به نه څه وکړم. زه ته ووایه، خپلو خلکو ته مې همدومره څه له لاسه کېږي که نه؟
له خپلو خلکو مو مقصد خپلوان دي؟
خلک یعنې خپلوان، آشنایان، دوستان، انډیوالان.
صاحب، تو خود هیواد پساته وزیره، نو پتا خود طول هیواد والو عقده.
خدا مطلب دیم اوریدلی وی چی وایی چراغ که در خانه بسوزد مسجد صبر است.
ده پلانونو پاکل موتونو هیل؟
دیر پلانونو لرم، دیر پروگرامونو لرم. مثلا تر هر څه مخکې مې دوبۍ ته زړه کېږي، وایي ډېر ښکلی ځای دی. بیا مې مقصد دی چې هند ته لاړ شم او یو روغتیایي چک اپ مې وکم. خلک د هند د ډاکترانو او روغتونونو ډېر صفت کوي. له هغه وروسته د منځنۍ آسیا هېوادونو کتل غواړم او ورپسې که ژوند یاریا سره وکړه حج ته ځم. حج ته
او چې له کړیو ګناهونو ځان پاکي.
او بیا مې که قسمت و افریقا، اروپا او امریکا ته د تلو نیت دی.
نو دا خو شخصي پلانونه او پروګرامونه شول، د هېواد لپاره څه کول غواړي؟
د هېواد او هېوادوالو لپاره د کار ټینګه اراده لرم او سلام دا اوسه مې مطالعه پیل کړې ده چې څه وکم، څنګه یې وکم، څه وخت یې وکم او په څه ډول یې وکم.
مطالعه به مو څومره وخت ونیسي؟
ښایي یو کال، دوه کاله او یا هم درې کاله، ځکه کارونه باید په اساسي ډول پیل سي. او د ما عادت هم همداسې دی چې کار له سره نه تېروم او هغه د چا خبره بېخزندې کوم.
نو چې درې کاله مطالعه ورته کوې، خو ایله مو د وزارت موده هم همدومره وي، کار به څه وخت کوې؟
مهم اساسي پلان دی، اساسي پیل او محکمه اراده ده چې دا در سره وي کارونه پخپله کېږي.
په څه ډول؟
ډول ډول مقصد په ښه ډول.
هېواد څه همدلاسه عجل کار ته اړتیا لري، اوس به څه وکړي؟
اوس د فتن خو له مبارکۍ نه یم خلاص. هره ورځ خلک مبارکۍ ته راځي، د ملي شورا محترم غړي، د ولایتي شوراګانو محترم غړي، د شرکتونو محترم خاوندان، د کمپنیو محترم رئیسان، په خپله د وزارت د لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورینو خپلوان، عزیزان، دوستان، انډیوالان، د لویو او وړو اتحادیو او شوراګانو غړي، او په دې ډول د مختلفو قشرونو استازي لکه د سیلاب په سیلا روان دي. یو وایي وزیر صاحب داسې به وکړو، بل وایي وزیر صاحب هسې به وکړو، او دا مبارکۍ به نه وي خلاصي چې بیا به یې مېلمستیاوي او دعوتونه پیل کړي وي. نو تا ته خو معلومه ده چې وخت هم لکه د باد هسې تېرېږي، ځکه وایم چې دوه درې کاله مطالعه ورته پکار ده.
نو همدا علت دی چې له څو میاشتو وروسته هم حکومت هېڅ هم نه دي کړي.
شاید شاید همدا علت وي، او یا به هم نور علتونه ولري، خو څومره چې زه پوهېږم د کار لپاره، د معاصر کار لپاره شل دیرش کلونو ته ضرورت دی، او قانون جوړونکي باید دا خبره درک کړي.
یعنی چې د حکومت او وزیرانو د یوې دورې کار موده شل دیرش کلونو ته غځي؟
بالکل همداسې ده، بیخي پوسولې. ځکه دوه درې کاله په مبارکیو او مېلمستیاو تېرېږي، درې څلور کاله په کار دي چې لومړیتوبونه او د کار ساحه مطالعه شي، او پنځه شپږ کاله نور د کدرونو د پیدا کولو او روزلو لپاره په کار دي. او په پاتې کلونو کې که ایله طرح شوي پلانونه تطبیق او عملي سي.
دهی ته وایي وزیر. والے
زکچه
ولی خلق لچاغی دو ویریگی؟
زکا چه دل تا تکسی موتر پا یوا چوکی گی چلور تا نکی نوی، او چه سوک چاخوی سام نشیستله.
ولی حکمت دی گرانه یو بیکاره غم نخوری.
وی که دیر غم وکو دنگر باشو.
ولی طول و ادارو پا ورکشاپون و سیمنارون زور چوالی.
زکا چه غواری دا دالار و زورو باسی.
ولی بیا برقونه پا نوبت شل؟
زکه چه ده حکومت رئیسانم کارونه پا نوبت کوی.
ولی زیاتر رادیوگان یواز سندری خبروی؟
زکه چه خبراولی آسانه دی.
ولی ده ملی شورا زیاتر غری غیر ازروی؟
زکه چه ده خونزی عدت الانه دیتللی.
ولی طول ده گت کارونه چاپروسانو تاور کول کیگی؟
زکا چه چاپروسان لکه ربڑی واشلونه پا هر زاکی کار ور کوی. موسیقی
خلک عربو ته د کار لپاره ځي چې هلته یې وګټي او دلته یې په اولادونو وڅټي. خو یو پکې داسې هم پیدا کیږي چې کار ته یې ملا ماتوي او سترګې بیا دلته د لوڼو په ولور کې پاتې وي. لکه داسې
الو د سراچه پلارې
و څنګه یې؟ سراچه څنګه ده؟ جنډه ګل څنګه دی؟
ښه نه یم، ملا مې خوږېږي چې جګه سم سر مې را باندې ګرځي، ټوله شپه بد بد خوبونه وینم.
دا خو دې زوړ مرض دی، د سراچه او جنډه ګل چال دی.
ښه دی، جنډه ګل ته ماما غوله کړه لېږلې ده د ښاره، بس ټوله ورځ مرغۍ پولې او سراچه خپل خامکونه کوي. ته څنګه یې؟
د مام خوند نشته، دا څو میاشتې سر په سر بېکاره یم، ټول ورځ خل پلاو هم.
ولې ټول خلک کورونو ته بوجۍ بوجۍ پیسې رالېږي او ته د نرځۍ بېکاره پروت یې؟ لږ خو دې له ځانه سره فکر وکړه، د تربرو وشرمېږه. ته نه سیال لرې او نه شریک، که د چرګ هګۍ نه وای بس ګدایي به مو کوله.
او د عربو په سړکونو پیسې پرتې دي چې خلک یې بوجۍ بوجۍ کورونو ته لېږي.
چې کار نشته خو راځه، ولې دې ځان مسافر کړی دی؟
د درته کرایه نه لرم او نورم قرضدار یم، سراچه ته باران نه راځي.
څنګه نه راځي؟ تر پزه یې رسولې یم، یو ځي بل راځي، خدای دې په شادي کې.
ولې که څه ته دې کښېنه ولې ده؟
زما په زړه برابر سړی نه دی پیدا سوی.
لیونۍ، په زړه برابر پسې مه ګرځه، هر ځوان چې واده وکړي په خپله سړی کېږي.
بخملي ته ورکم.
بخملی دې چا زوی دی؟
دا تلس زوی دی.
څومره ولور درکوي؟
شپږ اووه لکه په منډه راکوي.
چې شپږ اووه لکه درکوي همدا سبا ته یې ورکړه، ورته ګوره مه خو دا ورسره فیصله که چې ولور به یو ځای درکوي.
ولې د څه دپاره؟
چې بیا یو ځای ما ته راولېږي.
یو ځای څوک نه ورکوي، دا د ځانه خبرې مه کوه.
ته ورته ووایه درکوي یې چې د پیسو خبره نه وي، د اتلسي زوی بخملي ته ولاکه څوک سپی هم ورکړي.
پیسې ولې تا ته درولېږم؟
دلته په دوبۍ کې دوکان پرې جوړوم.
د دوکان جوړولو لپاره مې د خوږې ولور درولېږي.
د خوږې په ولور مې قرضونه خلاص کړه، تر غوږو په قرضو کې ډوبو.
نو تا خو ویله چې دوکان پرې نیسم.
دوکان مې د سراچې ولور ته ساتلی دی، زر یې راولېږه چې بیا ریال ارزانی کړي.
ای خدایه، خلک یې له دوبۍ رالېږي او ته یې له دې ځایه دوبۍ ته غواړې؟ د تعجب وړ خبره ده.
لیونۍ کېږه مه، خلک یې هم د همدغه ولور لپاره درلېږي.
دغه خبرونه ننګیال ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، ستاره امینی، موسکا احساس او نقیبالله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4. Thank you.
تجرا ترنم نکاری شوم رو سوانا پیاری در رغی دو امید منشت تجرا ترنم نکاری شوم رو سوانا پیاری پر زخمی توری بلا پڑلی اما تجرا ترنم نکاری شوم رو سوانا پیاری پر زخمی تو ری بلا پڑ لی اما تجرا ترنم نکاری شوم رو سوانا پیاری تو دستر گے پماری در تکم نالا گاری
با سلام و